سلام د مازیګر شپږ بجې شپې ازادي رادیو اوري ورسته نیم ساعته خبری مجله پیل شو. زه سفی ولاستان اگزیم تخنیکی چاری را سره رامین کاکر مختوری. د کندوز خان آباد ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. اوس وخت وضعیت څنګه دی؟ د بیرته نیولو لپاره څه تدابیر نیول شوي؟ دا به ټول په روانه خبرونه کې مهم راپور جوړوي. خو تر څه مخکې خبرونه لرو چې فریبا ظاهری دراوروي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي پوځي او امنیتي تدابیر روان دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي هڅې یې پیل کړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې حل او دوی په تدریجي ډول هیواد ته راستانه سي. او د ترکیې صدر اعظم وایي هیواد به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د سوریې د شخړو د هواري په برخه کې لا ډېره فعاله ونډه واخلي. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي پوځي او امنیتي تدابیر روان دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین نزادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او ډېر ژر به د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وایي چې د خان آباد ولسوالۍ نن سهار له سختې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د ښاغلي امیری په خبره د کافي مهماتو د نه موجودیت له امله یاد ولسوال وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي هڅې پیل کړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې حل او دوی په تدریجي ډول هیواد ته راستانه سي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره څو کمیټې په کار بوختې دي. په یو بل خبر کې د کډوالو چارو وزارت د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه سویو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته ویل چې که د ستونزې ته نړیوالو لخوا رسیدګي ونه سي نو ناوړه عواقب به ولري.
له سوریې وروسته افغانستان د بې ځایه شو د شمیر له اړخه دویم ځای لري او دغه حالت واقعا د اندېښنې وړ دی. نو که چیرې دغه حالت همداسې دوام وکړي نو دا به ډېرې ناوړې پایلې ولري.
ښاغلی میاخیل زیاته کړه روان کال د جګړو له امله په ټول افغانستان کې 170,000 کسان بې ځایه سوي دي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس دا مهال په ټول هیواد کې څه باندې 1,000,000 کورنۍ بې ځایه سوي کسان په ناوړو شرایطو کې ژوند کوي. او د سرپل سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت سانچارک ولسوالۍ یعنی قمندان له طالبانو سره په جګړه کې ټپي سوی دی. د سرپل والی محمد ساحر وحدت خبریالانو ته وویل چې محمد صادق د سانچارک ولسوالۍ اړوند د مسجد سبز په سیمه کې نن سهار له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ټپي سو. ښاغلی وحدت زیاته کړه چې اوس هم په سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو جګړه تایید کړې او ادعا کوي چې د سانچارک د امنی قمندان په ګډون څلور پولیس یې ټپیان کړي او دوه یې وژلې دي. خبرنه د ترکیې صدر اعظم وایي هیواد به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د سوریې د شخړو د هواري په برخه کې لا ډېره فعاله ونډه واخلي څو هغه هیواد له قومي ویش څخه خوندي سي. بین علي یلدرم په استنبول کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې دا کار د ترکیې لپاره ډېر اهمیت لري. یلدرم زیاتوي د سوریې ولسمشر بشار الاسد به د سوریې په انتقالي دوره کې رول ولري خو د هغه هیواد په راتلونکي کې نه. کوردی ډلو په ترکیه کې د خپل سیمو په بیلوالي پیل کړی دی او ترکیه اندېښنه لري چې دا کار شایي په ترکیه کې د کوردانو بغاوت له نور هم راوپاروي. یلدرم د کوردی یاغیانو سره د سولې هر ډول هڅه رد کړه او وایي ترکیه به له یوه تروریستي سازمان سره خبرې ونه کړي. روانه اونۍ د کورد کارګر ګوند یا د پی کی کی یاغیانو په ترکیه کې پر پوځ او پولیسو بمی بریدونه وکړه او لسګونه کسان یې ووژل. بلخوا د ترکیه پارلمان نن له اسرائیلو سره د اړیکو د شکولو لپاره د روغې جوړې یو تړون تصویب کړ. له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا رغولو ته زمینه برابرېږي. تېره میاشت تمه وه چې دا تړون ومنل سي خو د جولای د 15 نیټې کودتا دا کار وځنډاوه. د اسرائیلو کابینه له وړاندې دغه تړون منلی دی. دغه دواړه هیوادونه یو وخت ډېر نږدې ملګري وه خو شپږ کاله وړاندې اړیکې وروسته له هغه خرابې سوې چې د اسرائیلو سمندري ځواکونو د ترکیې پر یوې مرسته رسوونکې کښتۍ برید وکړ او لس تنه ترکان پکښې ووژل سوه. دغې کښتۍ د حماس تر کنټرول لاندې غزې اتراړې ته مرسته رسولې. د امریکا مرستل ولسمشر جو بایدن پر روسیې او اوکراین دواړو ژغ کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو شخړو په برخه کې له زغم څخه کار واخلي. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو سره پر ټلیفون خبرې کړي او ورته ویلي دي چې متحده ایالاتو روسیې ته پیغام استولی چې نړۍ د اوکراین او روسیې ترمنځ وضعیت څاري او دوی ته اړتیا ویني چې باید دا حالت کابو سي. تر دې یوه ورځ دمخه د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو خبرداری ورکړی و چې د روسیې لخوا اشغال ورته د زغم وړ نه دی. او د یمن په پلازمینه سنا کې سلګونه زره کسان د هغې شورا په ملاتړ لارو کوڅو ته راوتلي وو چې د ایران پلوي حوثي یاغیانو لخوا د هېواد د اداره کولو لپاره جوړه سوې ده. لاریون کوونکو ملي بیرغونه رپول او د دغه لس کسیزې شورا په ملاتړ اشعارونه ورکول. دا شورا تېره میاشت د حوثي یاغیانو او د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلویانو لخوا خلکو ته راڅرګنده سوه. لاریون کوونکو دغه لس په دې هېواد کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف لخوا بمي بریدونه وغندل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال د مارچ راهیسې په یمن کې حوثي یاغیان په نښه کړي او په نړیواله سطحه د منل سوي ولسمشر عبدالرابو منصور هادي حکومت ملاتړ کوي. پلازمینه سنا اوس د حوثي یاغیانو په لاس کې ده. د دغې نوې واکمنې شورا مشر صالح السمد لاریون کوونکو ته وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د یوه نوي حکومت د جوړېدو پرېکړه وکړي. د خبرونو پای
خبرنامه له ازادي راډیو اوریدل د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوریدل چې په کندوز کې خان آباد ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاس ته لوېدلې خو دفاع وزارت وایي د بیا نیولو لپاره ژر اقدام کوي.
خرابات ولسوالی که من قوتونو موقتا د دې لپاره چې تلفات را مست نشي د ولسوالی نه بیرون شوی دي، مګر انشاءالله مشکل ډیر زر حلیږي.
کارپوهان د مخالفینو پر ضد د بی 250 بم غورځون کې الوتکې له کارولو سره مخالفت ښکاره کوي او وایي چې ډیر مفید نشي تمامېدلی.
د پنځه لس کمپرو د فرق هلته استعمال د دې نورې ستراتیژیک الوتکې دا بې مفهومه خبر ده.
او تیر یوه میاشت کې 15 سوداګر اختطاف شوي یا ترې غلا شوي چې د کار د سوداګرو ترمنځ د خپل ژوند او مال په اړه جدي اندېښنې پیدا کړې دي.
تر یوه میاشت کې تقریبا 15 کسان زمونږه اختطاف شوي یا غلا شوي یا د پیسې تکول شوي یو د تجارانو په منځ کې تشویش رامنځته کړی دی.
نور مهم راپورونه هم لرو، هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. در منوریدن کله کسنګ مو چې د پروګرام په معرفي کې ویل د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د سقوط خبر تر نن تر ټولو مهم راپور جوړوي. همداسي بر سره د ازادي رړي خبريال اجمل آریان د ټلیفون په کرخه د لده بوارو چې د خان آباد ولسوالۍ څنګه سقوط شوی او د برتنیولو لپاره ل سهار تر اوسه پورې چې د مازیګر شپږ بجې دی، البته د ولسوالۍ سهار په اتنی مو شاوخوا د طالبانو لاس لیدل تر اوسه پورې په شاوخوا یو لس ساعتونو کې د دې ولسوالۍ د برتنیولو لپاره څه تدابیر نیول شي؟ مهرباني وکړئ آریان صاحب.
زه نو مه خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن څلور بجې د کندوز ولایت کې د دغه ولسوالۍ د سقوط په اړه اندارنګ د کندوز امنیتي وزارت په اړه چې نورو چارواکو یو ګډ پریس کانفرنس درلود چې په دې کانفرنس کې د کندوز والي د امنیت قمندان د ملي امنیت رئیس ګډون درلود. یا دې رسټورټو ویل چې د خرابات ولسوالۍ لپاره دوی پوره چمتووالی لري او په عملیات باندې کار کوي. نو دوی هڅه کوي چې ډېر ژر دغه ولسوالۍ بېرته ونیسي، ځکه دغه یو ستراتیژیکه ولسوالۍ ده او د تخار بدخشان لارم خاص شي چې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
آریان صاحب، آیا داسې پوښتنه هم ترې مطرح شوه چې بالاخره په لومړۍ کرښې کې ویل کېږي ځواکونو ته اکمالات سم نه رسېږي، همدا به یې لامل وي چې ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط کوي؟ دا پوښتنه هم دوی ځواب کړل لکه څنګه؟
دا پوښتنه موږ ترې وکوله. د کندوز والي ویل چې په کافي اندازه مهمات امنیتي ځواکونو سره شتون لري، خو دوی ویل چې دغه سقوط چې دی یو ځینې وخت داسې یو تکتیکي تر شا تک امنیتي ځواکونه کوي دي هغه نظامي پلانونو له مخې. هغه وویل چې زه د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوم چې کندوز به بیا سقوط ونه کړي، ځکه کندوز خلک نن ځکه زیاده په اندېښنه کې وو. ښار هم داسې پخوا په شان ګڼه ګوڼه پکې نه وه، او همدارنګه د کندوز شمال لور ته چې شیرخان بندر له یو سیمه ده په نوم د الچینو ته چې دغه سړک د کندوز ښار له شیرخان بندر سره نښلوي، په دغه الچینو پوله کې څلور ورځې راهیسې د وسله وال طالبان تر منځ افغان ځواکونو تر منځ درنه جګړه روانه وه. د کندوز والي اسلام مخیر رسنیو ته وویل چې وسله وال طالبان پلان لري چې دغه د تخار پرود باندې څه لوی پل دی، دغه پل ړنګ کړي څو د کندوز او د شیرخان بندر تر منځ ارتباطات قطع شي. هغه وویل چې دلته وسلوال طالبانو کلکه ماته لیدلې ده، او افغان ځواکونه د خپل په سرګرونو کې دي او تازه ځواکونه مالته رسېدلي دي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمندان محمد قسیم ډګلباغ هم په خپلو خبرو کې ویلي چې دوی اوس مهال په یو پراخ پوځي عملیات باندې کار کوي، څو د کندوز په سطحه باندې یو پراخ پوځي عملیات پلي کړي او دا ولایت د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. نو خو بیا د کندوز د ولایت اوسېدونکي کې وایي چې دغه ژمنې د یولس میاشتې کېږي چې جګپوړي چارواکي د مرکزي حکومت هم سیمیز چارواکي کوي، خو تر اوسه پورې دوی د خپلې دغه ژمنې په عمل کې نه دي پیدا کړي. او ورځ تر بلې دغه ولایت
بله ډیره زیاته مننه کوم اجمل آریان له کندوز نه د خان آباد ولسوالۍ د سقوط په اړه باندې تازه جزئیات ورکول. د دفاع وزارت وی د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیولې دي. دغه وزارت ویان دولت وزیر شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغان ځواکونو قطعات په سیمه کې شته او ډیر ژر به دغه ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو پاک کړي. تفصیل د حدیث پردیس په ریپورت کې.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو له لوري د خان آباد ولسوالۍ نیول د افغان ځواکونو موقتی تکتیکی شاتک بولی او وایي ډیر ژر به دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. دغه وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې له وسلوالو مخالفینو د یاد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر هم نیولی دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په کندوز کې مشکلات موږ تاییدو په خان آباد ولسوالۍ کې هلته زموږ قوتونو موقتا د دې لپاره چې تلفات رامنځته نه شي د ولسوالۍ نه بیرون شوي دي، مګر زموږ قطعات هلته شته دی. قومندان د فرقې قومندان د لیوا په محل کې دی، تدابیر نیول شوي دي، هوایي قواوې هم په کندوز کې دي، نو انشاءالله مشکل ډېر زر حلېږي.
د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د کندوز خان آباد ولسوالۍ د شنبه د ورځې په سهار د وسلوالو مخالفینو له لوري ونیول شوه. د خان آباد ولسوال حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو طالبانو له څو خواوو پر خان آباد بریدونه پیل کړل چې په نتیجه کې افغان ځواکونه تکتیکي شاتک ته مجبور شول. وسلوال طالبان په داسې حال کې د خان آباد ولسوالۍ نیسي چې طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. وسلوال طالبان په داسې حال کې د خان آباد ولسوالۍ نیسي چې طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. وسلوالو طالبانو د خپلو بریدونو د زیاتېدو په نتیجه کې د بغلان د دهنی غوري ولسوالۍ نیولې او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د سرنوشت پاړه هم زدو نقیز ریپورتونه ورکول کیږي. یو شمیر پوځي کارپوهان وایي افغانستان د سیمې د استخباراتو له نایلان شوې جګړې سره مخامخ دی او په داسې وضعیت کې د ځینو ولسوالیو موقتی سقوط کومه حیرانوونکې خبره نه ده. پوځي کارپوه عبدالباری عارض:
دا شک نسته چې په مملکت سره کنه خالصته خو په مجموع کې وضع د امنیتي ارګانونو تر کنټرول او ادارې لاندې ده.
خغلی بارس: په یو شمیر ولایتونو کې د جګړې د دوام یو مهم لامل د ځینو سیمیزو چارواکو زورورو کسانو مداخله ګڼي او وایي چې افغان حکومت باید د غورانکار کړیو مخه ونیسي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا مهال د کندوز، ننګرهار، بدخشان، نورستان او د تخار په ګډون د 14 ولایتونو په اکثر ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات ادامه لري او هڅه کوي چې په یادو سیمو کې وسلوال مخالفین وځپل شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه باندې هم اوري. افغان پوځي کارپوهان وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د B-25 بم غورځونکو الوتکو کارول د هیواد امنیتي وضعیت په ګټه نه دي. د کارپوهانو د شمې پر اساس ازادي راډیو ته ویل د حکومت مخالفین داسې غښتلي مرکزونه نه لري چې ویجاړولو ته B-25 الوتکې وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي پوځیان غواړي د افغانستان په جنگ کې یو ځل بیا له B-25 الوتکو کار واخلي. دفاع وزارت د دې الوتکو د حملو د پیل په هکله څه نه وایي، خو د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو پر همغږۍ تاکید کوي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د هوایي ځواکونو له دغه اعلان وروسته چې د افغانستان په جګړه کې به یو ځل بیا لبی 250 الوتکو څخه کار واخلي، ځینې پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې د دغو الوتکو کارولو ته اړتیا نشته. د دې کارپوهانو له ډلې عتیق الله مرخیل د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نور مخالفینو مرکزونه دومره غښتلي نه دي چې د ویجاړولو لپاره بی 250 الوتکې وکارول شي.
هغه سې چې وړې الوتکې روغتیایي هدفونه ولي هغه نتیجه ورکوي، مګر دا نتیجه نه ورکوي ځکه دا لوی هدفونه له بینه وړي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه اوس مهال په ځینو عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره هوایي مرستې کوي. په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د هوایي ځواکونو د ارکان رئیس جنرال ډیوډ ګولډ فن ویلي چې بی 250 بم غورځونکي الوتکې به یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې وکاروي. دغه الوتکه په خاطر دی په افغانستان کې په 2000 لومړی میلادي کال کې د طالبانو د رژیم د نسکورولو لپاره هم کارېدلې وي. بی 250 بوئنګ الوتکه د امریکا په جنگي الوتکه کې تر ټولو پیاوړی الوتکه دی چې د 14000 کیلومترو په واټن کې 2000 کیلوګرام بمونه لیږدولې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وای چې کبی 250 جنگي الوتکې یو ځل بیا په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد وکارول شي، د ده په خبره د هدف په ټاکلو کې باید له افغان ځواکونو سره هماهنګي موجوده وي.
که چیرې بی 52 الوتکې هم وي هغې لپاره به هم موږ سره په هماهنګۍ کې هدف به اخلي او بیا به عملیات اجرا کوي، او لکه نورې هوایي قواوې هغه هم په موږ سره په هماهنګۍ کې موږ کوردینات ورکوو، بیا دوی هلته خپله دنده اجرا کوي.
د دفاع وزارت د دغو الوتکو د کارولو د نیټې په هکله څه نه وایي، خو تاکید کوي چې د دې الوتکو د کارولو هدف په لیرې پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د مرکزونو له منځه وړل دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو ته غوښتې. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي په تېر یو میاشت کې 15 سوداګر د کابل او څلور نورو ولایتونو څخه تښتول شوي دي. دغه خونو مرستیال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، همداراز په تېرې یوې اونۍ کې 2000 د پانګوالو سوداګرو د ناامنۍ او نخوندیتوب له امله خپل د کار جوازونه حکومت ته سپارلي دي. قسیم سولمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سوداګرو او پانګوالو په تېښه کې زیاتوالی نه یوازې دا چې له هېواده د پانګې د ایستلو لامل سوی، بلکې هغه ستونزه ده چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلین یې هم اندېښمن کړی دي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې 15 سوداګر او پانګوال په افغانستان کې اختطاف او یا هم پیسې ورنه غلا سوي دي، او دا شمېره د ده په خبره د تېرو کلونو په پرتله بېسارې ده. کابل، ننګرهار، کندوز او بلخ هغه ولایتونه دي چې د ښاغلي الکوزي په خبره په وروستیو څو ورځو کې پکښې د سوداګرو او یا د هغو د کورنیو د غړو د تېښتې 15 پېښې سوي دي.
په تاسف سره باید ووایو چې په دغه یوه میاشت کې تقریبا 15 کسان زموږ اختطاف شوي یا غلات شوي یا د پیسې تښتول شوي دي، او د تجارانو په منځ کې تشویش رامنځته کړی دی. زه امیدوار یم چې دې ته پولیس او وزارت داخله او دولت توجه وکړي او دا مشکل حل شي.
خانجان الکوزی وای تېر اونۍ 2000 سوداګرو یوازې په کابل کې له دې عمله د فعالیت جوازونه حکومت ته وسپارل چې کورنۍ مسؤونه نه وي. دی وایي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې د نامنیو له زیاتېدو او له بدامنیتي وضعیته د تښتونکو او مافیایي کړیو له ګټې اخیستنې سره زیاتې سرمایې له هېواده ایستل سوي دي. ښاغلی الکوزی وایي که دا وضعیت دوام وکړي نو دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره په راتلونکي کې ناوړه نتیجه ولري. په ورته وخت کې یو تن پانګوال او د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی وایي د پانګوالو د خوندیتوب لپاره د حکومت ژمنې یوازې شعارونه وه. د ده په خبره همدا اوس لسګونه پانګوالو د ناسم امنیتي وضعیت له ویرې خپلې پانګې بهر ته وړې دي.
خلک سرمایه اخلي او خارج ته ځي چې په افغانستان کې امنیت نشته. که دولت په دې کې رسیدګي وکړي او خلکو ته ډاډمن امنیت راوړي، زه فکر کوم چې هیڅ وخت به افغان خپله سرمایه خارج ته ونه باسي.
خو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو او په ځانګړې توګه پانګوالو امنیت ساتل د حکومت لومړیتوب دی.
تامین امنیت شهروندان به صورت
د وی د خلکو په خاصه توګه د پنګوالو او سوداګرو د امنیت خوندیتوب د حکومت یو مهمه دنده ده. دوی ډیر ځانمنونکي دي او حکومت دوی ته ډیر تدابیر په پام کې نیسي تر څو دوی په یوې خوندي فضا کې ژوند وکړی سي. له دې سره د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد حسیب ماهد ټینګار کوي تر هغو چې د پانګوالو امنیت ټینګ او له هغوی څخه لکه څنګه چې لازمه ده ملاتړ ونه سي نو د پانګونې کچه به په دغه هیواد کې ورځ تر بلې راکمه سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
خوس وخت ازادي رادیو تا وګورئ چې په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ صفه او اف ام 35 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د پاکستان څخه په تدریجي ډول د افغان کډوالو بایزت رسنیدو لپاره کار کوي. د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته ویل د دې ترڅنګ چې له پاکستان د رسنیدونکو کډوالو شمیره ډیره شوې هغه هیواد د کډوالو سره لنرم چلند هم خبري کړي. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو د هوارولو لپاره څو کمیټې کار کوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې پرځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې افغان حکومت د کډوالو د باعزته رسنیدو هرکلی کوي هلته د میشتو کډوالو سره د ښه چلند هڅې هم چټک شوي دي. هغه وایي پاکستان هم اوس په دې برخه کې نرمښت ښودلی.
مجموع کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې حلې ځلې روانې دي. هم ډیپلوماټیک حلې ځلې بیلابیل ناستې هم موږ درلودې. بیا ځینې فرعي کمیټې هم جوړېږي. یوه کمیټه د سفارت د استازي په ګډون هم څنګه د کډوالو د اتشي یو شمېر او د سولي شورا استازو په ګډون باندې کمیټې هم خپل کار باندې پیل کړی. خو اوس نسبتا پاکستان په دې برخه کې نرمه خودلی.
ښاغلی میاخیل وایي د افغان کډوالو یوه جرګه له جمهور رئیس غني سره د لیدنې لپاره کابل ته راځي تر څو د خپلو ستونزو په اړه غوښتنې له جمهوري ریاست سره شریکې کړي. دا هڅې له هغې وروسته کېږي چې د سرطان په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د جوړ شوي کړکېچ سره په پاکستان کې پر میشتو کډوالو فشار ډېر شو. وروسته له دې چې افغان کډوالو د زورونو له کبله هیواد ته د رسنیدو لړۍ تیزه کړه پاکستاني لوري بیا د افغان کډوالو ستونزو د څېړلو په خاطر په کابل کې د هغه هیواد د پخواني سفیر رستم شاه مومند په مشرۍ یو پلاوی وټاکو. له دې سره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د کډوالو له ساز سره لیدنې وروسته پولیسو ته لارښوونه وکړه چې کډوال دی نه زوروي. بل لور ته هیواد ته راغلي یو شمېر کډوال وایي چې خلک نور د پاکستان د ښه چلند په اړه لږمنو ستړي شوي او هیواد ته د راتلو ټینګه تابعه لري. دلی محب الله پیوان ازادي رادیو ته ویل
نور حالت استوګنه او حالت د دوی اوسیدل حالت د دوی کوم کاروبارونه چې دی هغه لګن شمیر ستونزو سره مخامخ کړی دی. پاکستاني دولت لوري نور تنگ شوی دی هغه کډوال افغانان نور حالت استوګنه د دوی لپاره مشکله ده.
د عادل پنوم کابل تر غلې بلکس وای افغان حکومت باید په کوردننه کډوالو ته د سہولتونو درامست کولو هڅه وکړي.
ډیر په خوشحالي باندې راځي خو د افغان دولت څخه دغه غوښتنه ده چې دوی ته بایل د شي زمينه برابر شي چې دوی پر اتاکي مشکل نه وي. دوی کراځي هم په خوشحالي باندې راځي خو دوی ته باید الته دی راتګ یا دی افغان خاورې ته د دخول په وخت کې دوی ته مشکلات نشي پیدا. الته دی مشکل نشي ورته پیدا شي. تاسو زر لاړ سه یو کارت نه لري دا شي نه لري ها شي نه لري.
د کډوالو چارو وزارت معلوماتو مخې د تیرو دوه میاشتو رئیس د پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیره زیاته شوې او یوازې روانه هجري میاشت دا شمیره اتیا زره کسانو ته رسیږي. افغان حکومت ویلي چې د کډوالو له راستنیدو پرته افغانستان نیمګړی دی او په کور دننه د هغوی سره د مرستو لپاره سکتوري وزارتونه په یو جامع پلان کار کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
یو شمیر هغه افغانان چې په وروستیو کې د جګړو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي وایي سختو مرستو ته اړتیا لري. دغه بې ځایه شوي وګړي په داسې حال کې د مرستو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې 200,000 کسان عمدتاً د ناامنۍ له وجې د افغانستان نورو سیمو ته تللي. قسیم سولمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د جګړو او طبي پیښو لامل به ځای سوی افغانان له حکومت او نړیوالو غوړی چې اصلي سیمو ته د دوی د بیرته ګرځیدو په برخه کې ورسره مرستې وکړي. دغه به ځای سوی کسانو د شنبه پر ورځ ازادي ریډیو ته ویل چې د مجبوریت لمخې نسی کولای خپل کورونه ته وګرځي او اوس له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه مرکز لشکرګاه ته کډه سوی عبدالعزیز په دې اړه وایي:
شنجر خلک ټول چې مهاجر شوي دي نه کولای شي چېلته دوی خپل شان راوباسي او نم دلته چا سره مرستې شوي دي. د حکومت څخه خواهش لرو چې زموږ منطقه آزاد کړي او
د سرپل اوسیدونکی محمد عالم بیا چې له خپلې کورنۍ سره د طبي پیښو له امله بلخ ته تللی وایي په تېر یو کال کې له یو ځل نه پرته نور هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي سوي.
موږ ټول دلته در په در ګرځو. هماغه اول کال چې مرستې راسره وشوې نور هیڅ مرستې نه دي سوي.
په افغانستان کې د بېځای سو بحران ملګري ملتونه هم اندېښمن کړي دي. د منځني ختیځ او آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال راشد خلیکوف کابل ته د وروستي سفر پر مهال وویل چې یوازې روان میلادي کال شاوخوا 2 لک افغانان د خپلو کورونو بېځای سوي دي. نوموړی وایي له دې سره په افغانستان کې د بېځای سو کسانو شمېره 1.2 میلیونه وګړو ته رسېږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي دغه وزارت د بېځای سو وګړو لپاره د مرستو ځانګړې بودیجه نه لري او یوازې نړیوالې مرستې همغږي کوي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي په دې برخه کې د نړۍ زیاتو مرستو ته اړتیا سته.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په استازیتوب په نړیوالې ټولنې راکوم چې دغه د بېځای سو مشکل چې یو ډېر جدي مشکل دی، دغه مشکل ته د دوی توجه وکړي او هغه خپلې مرستې دې په دې برخه کې ډېرې کړي.
هلمند، ننګرهار، کندز او بغلان هغه ولایتونه دي چې په روسیې کې د سختو جګړو شاهدان وو او د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر ډیره د دغه سیمو خلک له خپلو کورونو بې ځای سوي دي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR ویاند نادر فرهاد وایي د بې ځای سوو کسانو بیرته ګرځول یوه اوږدمهاله پروسه ده او افغان حکومت باید په دې برخه کې خپل د رهبری رول ادا کړي.
ضرورت است برای بیجوش شدگانی که
دغه غو بېځای شویو د بیرته راګرځولو لپاره چې کلونه کلونه یې په نورو سیمو کې تیر کړي، اړتیا شته چې افغان دولت د رهبرۍ په رول کې کار وکړي او زموږ په څېر ادارې د هغو پروګرامونو په عملي کولو کې مرسته کوي چې د دوی سره خپلو سیمو ته په ګرځېدو کې ګټورې تمام شي.
خو نوموړی وایي د جنګ دوام آن د بېځای سوو کورنیو د دقیق شمېر معلومول او هغو ته د لومړنیو مرستو رسول ستونزمنوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې بې ځای سو وګړو ته د نه پاملرنې په صورت کې به د غیواد له یو ستر بشري ناورین سره مخامخ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې پارلمان یو موافقه تصویب کړه چې له اسرائیل سره د اړیکو د اډی کېدو سبب کیږي. د ترکیې د دولتي رسنیو د راپور له مخې وروسته له هغه چې تیره میاشت په ترکیه کې د کودتا هڅه وشوه، په دغه موافقې باندې د تصویب خبره منځته راغله. په دې اړه صالح محمد صالح دا ریپورت جوړ کړی.
د ترکیې د پارلمان وکیلانو د جمعې نه وخته هغه موافقه تصویب کړه چې د دوو پخوانیو سیمه ییزو متحدانو ترکیې او اسرائیل ترمنځ اړیکې هادي اله تر ګرځوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږ کاله په اړیکو کې کړکیه چې وو. د ترکیې د دولتي خبري اژانس انادولو په حواله د دې موافقې له مخې به اسرائیل 40 میلیونه ډالر د غرامت په توګه ترکیې ته ورکوي، ځکه چې په 2000 کال د اسرائیل کومنډو ځواکونو په غزه تړانګه کې د ترکیې د بشري مرستو پر کښتۍ حمله کړې وه. په هغه حمله کې لس تنه ترکان وژل سوي وه. دغه پیسې به د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د موافقې د شرایطو له مخې دواړو لوریو موافقه کړې. هغه اسرائیلیان چې د اسرائیل د حکومت په استازیتوب یې هغه حمله کړې وه په مالي او جرمي لحاظ مسؤول نه ګڼل کیږي. د اسرائیل د کابینې وزیرانو له ترکیې سره دغه موافقه د جون میاشتې په وروستیو کې تصویب کړه، خو انقره په ترکیه کې د تیرې میاشتې د کودتا د ناکامې هڅې په نتیجه کې د رامنځته سوي فشار له کبله پارلمان ته نه ولېږلې. اوس چې دغه موافقه تصویب سوې، تمه کیږي دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته اعادې لپاره سفیران سره تبادله کړي. د دې موافقې پر اساس به ترکیه کولی سي چې د اسرائیل د اشتود بندر له طریقه فلسطینیانو ته بشري مرستې ورسوي.
تازه
دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1216 منځنۍ څپه او اف ام 1315 باندې خبرونه کوي. په دغه پروګرام کې مو مهم راپور دا و چې په کندوز کې د خان آباد ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د کندوز ولی اسدالله عمرخیل نن مازیګر په یو تازه کانفرنس کې ویل چې هلته د نظامی اړخه د تکتیک په خاطر باندې شاته کړی دی، خو بیرته د افغان ځواکونو تیاری روان دی او هڅه کیږي چې د ولسوالۍ ژر تر ژره د وسلوالو مخالفینو له وجوده تصفیه شي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو په همدغې راتلونکي خبرونه کې چې دري نیم ساعته خبرونه ده او د جاوید حسنزاده په کوربتوب پیلېږي، بشپړ جزئیات اوریدلی شئ. مهرباني.
تشکر صفی جان، خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، و ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است و من جاوید حسن‌زاده به همکاری همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های برنامه میشنوید که وزارت دفاع افغانستان تدابیر جدی را برای دوباره تصرف کردن ولسوالی خان‌آباد اتخاذ کرده. اما حالا با همکارم سلطان محمد سرور باشید که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش میکند.
حکومت افغانستان میگوید برای پسگیری ولسوالی خان‌آباد قندوز تلاش‌های جدی برای انداخته شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای از بین بردن مراکز قوی مخالفان مسلح دولت از طیارات نو B-52 استفاده می‌شود. مقامات ننگرهار میگویند ده تن از شورشیان طالب در ولسوالی حصارک کشته و زخمی شدند. صدها هزار نفر امروز در صنعا پایتخت یمن مظاهره کردند و صدر اعظم ترکیه میگوید این کشور نقش فعالتری در بحران سوریه بازی خواهد کرد. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر پسگیری ولسوالی خان‌آباد قندوز تدابیر جدی روی دست گرفته شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت قطعات نیروهای اردوی ملی در محل بوده و به زودی این ولسوالی از نزد طالبان مسلح گرفته خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای از بین بردن مراکز قوی مخالفان مسلح دولت از طیارات نو B-52 استفاده می شود. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت استفاده از این طیاره ها برای سرکوبی دشمن بسیار مؤثر است.
B-52 الوتکی که چیر دلتا در استفاده او کی آغا سخیلی بارد الوتکی دی وی کولی شي چې د دښمن هغه قوي موزیګانې چې په غرونو کې دي یا مثلا هغه موزیګانې چې د ځمکې لاندې دي د هغې په لمنځه وړلو کې مؤثرې دي.
جنرال دیوید کولفن رئیس ارکان نیروهای هوایی امریکا در کابل هفته گذشته اعلان کرد که برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان از طیاره‌های نو B-52 استفاده خواهد شد. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه گفته است که استفاده از طیاره‌های B-52 نو نیست و هیچ تأثیر بالای فعالیت آنها نخواهد داشت. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند در عملیات در ولسوالی حصارک حدود 40 طالب مسلح کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت این طالبان مسلح در نتیجه حملات هوایی و درگیری‌ها با نیروهای امنیتی افغان کشته و زخمی شدند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند برای سومین روز جنگ در ولسوالی حصارک جریان داشت. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که ولسوالی حصارک به دست آنها افتاده و مقدار سلاح و مهمات را نیز به دست آوردند، اما مقامات ولایتی ننگرهار این ادعا را رد می کنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تلاش‌ها به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان و برگشت تدریجی آنها به کشور آغاز شده است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت چند کمیته مصروف است تا مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان را حل کند. او افزود که یک هیئت مهاجران افغان به خاطر ملاقات با رئیس جمهور غنی از پاکستان به کابل می آید. رادیو آزادی. صدها هزار نفر برای ابراز پشتیبانی از یک شورای که شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن تأسیس کردند، امروز در پایتخت صنعا مظاهره کردند. تظاهر کنندگان بیرق‌های یمن را در دست داشته به حمایت از این شورای ده نفری که ماه گذشته از سوی شورشیان حوثی و حامیان رئیس جمهور سابق علی عبدالله صالح اعلان شد، شعار می‌دادند. این تظاهرات حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را که از سال گذشته به این سو اهداف شورشیان در یمن را مورد حمله قرار می دهد محکوم کرد. ائتلاف به رهبری ریاض از حکومت یمن به رهبری رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی که مشروعیت بین المللی دارد پشتیبانی می کند. صدر اعظم ترکیه می گوید این کشور نقش فعال تر در بحران سوریه بازی خواهد کرد تا این کشور به اساس قومی تقسیم نشود. بن علی یلدرم به یک نشست خبری امروز در استانبول گفت ترکیه در مسئله سوریه در 6 ماه آینده چون یک طرف منطقه‌ای فعالتر خواهد بود و این معنا که اجازه نخواهد داد که سوریه به کدام اساس قومی تقسیم شود و این مسئله برای ترکیه بسیار مهم است. آقای یلدرم گفت که رئیس جمهور بشار اسد امکان دارد یک نقش در مرحله انتقالی داشته باشد ولی نه در آینده سوریه. گروه های کردی با برخی گروه های عربی که در صدد سرنگون ساختن رژیم بشار اسد هستند می جنگند و مناطق خود را در داخل سوریه تأسیس کردند. ترکیه بیم دارد که نیرومند شدن شبه نظامیان کرد در سوریه به نفع شورشان کرد در ترکیه تمام خواهد شد. و یک روز پس از اینکه رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو هشدار داد که او یک تهاجم کامل روسیه بر کشور خود را پیش بینی می کند، معاون رئیس جمهور آمریکا هر دو کشور را به خویشتنداری دعوت کرد. قصر سفید گفت که جو بایدن دیروز با پترو پوروشنکو تلفنی صحبت کرد و بیان داشت که واشنگتن یک پیام به روسیه فرستاده که جهان وضعیت را نظارت می کند و بر کاهش تنش تاکید کرده است. قصر سفید گفت در حالی که هر دو رهبر در این صحبت تلفنی از تشدید اخیر در جنگ جدایی طلبان در شرق اوکراین ابراز نگرانی کردند، معاون رئیس جمهور آمریکا از اوکراین نیز خواستار خویشتنداری شد. و دلشاد نظروف از تاجیکستان در مسابقات گرز اندازی در بازی‌های المپیک ریو در برزیل مدال طلا را از آن خود ساخت. این اولین مدال طلا است که تاجیکستان در تاریخ خود در بازی‌های المپیک به دست می‌آورد. پایان اخبار.
شما خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. وزارت دفاع افغانستان میگوید تدابیر تازه ای را به خاطر دوباره پسگیری ولسوالی خان‌آباد اتخاذ میکنند. دولت وزیر سخنگو این وزارت
تحت التشته قماندان فرقی قماندان لواء په محل کې دی، تدابیر نیول شوی دی، هوایی قواو هم په قندوز کې دی، نو ان شاء الله مشکل ډیر زر حل کیږي.
وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان میگه که در خصوص برگشت تدریجی مهاجرین افغان از پاکستان کار میکند. اتاقای تجارت و صنایع افغانستان از اختطاف تجار افغان در کابل با برخی ولایت دیگر کشور نگران است. خان جان الکوزای معاون این اتاق:
تقریبا در یک ماه گذشته 35 نفر اختطاف شده و یا پولیشان گرفته شده. بسیار یک جدی چالش هستند و تاجر بسیار و خطا سخته و باعث کاهش سرمایه گذاری میشه. از
دیگر گزارشات و مطالب خبری هم در جریان مجله خبری برای شما داریم، با ما باشید. عرض سلام مجدد. جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری رامین کاکر، همکارم در بخش تکنیک، میزبان شما در این مجله خبری. شنونده های عزیز، خبر تازه که همکنون به دست ما رسیده، همکارم معلم رحمانیار از ولایت فاریاب گزارش میده که همکنون درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در ولسوالی سنچارک ادامه داره. از آقای رحمانیار میپرسیم که جزئیات تازه چیه. سلام آقای رحمانیار، بفرمایید بگوین جزئیات تازه در مورد درگیری تازه در ولسوالی سنچارک چی است؟
بله، قسمی که مسئولان امنیتی ولایت سریتول همین اکنون رسانه گفتن درگیری بین طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی سانچارک ولایت سریتول در منطقه مسجد سم که صبح امروز آغاز شده بود، هم اکنون هم جنگ به شدت جریان داره. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سریپول گفت که طالبان مسلح بالای نیروهای امنیتی از 4 استقامت به این منطقه حمله کرده بودند. در نتیجه مولوی جابر، یک تن از سرگروهان طالبان در سانچارک و شمول 9 طالب دیگر کشته شده و در این نبرد کماندار امنی سانچارک با 2 پلیس زخمی شده. پس دوباره این زخمی های نصفی بوده، پس دوباره به جنگ برگشتند. با گفته سخنگوی والی سریپول، نیروهای تازه نفس به قریه مسجد سبز ولسوالی همین لحظه رسیده، فعلا هم جنگ به شدت جریان داره. اما طالبان تا هنوز در مورد کشته شدن ملا جابر و نیروهایشان بر رسانه ها چیزی نگفتند.
آقای رحمانیار، در مورد تلفات افراد ملکی گزارش ها چی است؟ مردم محل هم آسیب دیدن در این درگیری؟
جنگ به شدت جریان داره. هر دو طرف جنگ تا هنوز در مورد تلفات افراد ملکی چیزی بر رسانه ها و یا بر رادیو آزادی بحث لحظات پیش با سخنگوی والی سریپول و ذبیح الله مجاهد هم صحبت باشم، اینا به این مورد تا هنوز ابراز نظر نکردن.
طالبان تا فعلا موفق شدن که کدام محل و یا کدام منطقه را در ولسوالی سانچارک تصرف کنن از نیروهای امنیتی؟
قسمی که طالبان محلی برادی و آزادی حوالی ساعت 11 قبل از ظهر گفته بودن که اونا دوسی منطقه را به تصرف خود در آورده بودن و زخمی شدن کماندان امنی ولسوالی سانچارک با 2 پلیس خبر داده بودن. اما تا هنوز به این مورد اونا اظهار نظر نکردن. معلوم نیست که اونا عقب نشینی کردن و یا که خودم پوسته را گرفتن، تا هنوز دقیق معلوم نیست. جنگ با شدت ادامه دارد.
بسیار زیاد تشکر عالم رحمانیار، همکارم بود که از ولایت سرپل در مورد درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در ولسوالی سنچارک این ولایت گزارش میداد. این در حال است که صبح امروز ولسوالی خان‌آباد ولایت قنداز هم به دست مخالفان مسلح سقوط کرد و حالا وزارت دفاع افغانستان میگه که بر تصرف دوباره ولسوالی خان‌آباد تدابیر جدی را اتخاذ کرده. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در محل حضور دارند و بازو دی ولسوالی را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی خواهند کرد. آرزو غیاسی همکارم در مورد جزئیات دارد.
وزارت دفاع افغانستان سقوط ولسوالی خان‌آباد کندز را به دست طالبان مسلح عقب نشینی تکتیکی خوانده میگوید که به زودی این ولسوالی را دوباره تصرف خواهند کرد. مقام های این وزارت اطمینان می دهند که برای واپسگیری ولسوالی خان‌آباد از نزد مخالفین مسلح تدابیر جدی اتخاذ شده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت:
"به کندز که مشکلات من تاییدو په خان‌آباد ولسوالی کې هلته
من قوتو ما مشکلات را در کندز تایید میکنیم. در ولسوالی خان‌آباد نیروهای امنیتی ما با دلیل اینکه از تلفات جلوگیری کرده باشند از ولسوالی بیرون شدند، اما قطعات ما در آنجا وجود دارد. قماندانان فرقه و لوا در محلند، تدابیر گرفته شده است. نیروهای اوایی نیز در کندز است. ان شاء الله به زودی مشکل حل خواهد شد."
مقامات محلی ولایت کندز میگویند ولسوالی خان‌آباد این ولایت صبح روز شنبه به دست طالبان مسلح سقوط کرد. حیات الله امیری ولسوالی خان‌آباد به رادیو زدی گفت که طالبان مسلح از چندین جهت بالای مرکز این ولسوالی حمله کردند و سرانجام نیروهای امنیتی افغان مجبور به عقب نشینی تاکتیکی از خان‌آباد شدند. ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز در حالی سقوط کرده که در این اواخر طالبان مسلح حملاتشان را در مناطق مختلف کشور تشدید بخشیده است. طالبان مسلح با تشدید حملاتشان توانستند که ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان را نیز تصرف کنند و در رابطه با سرنوشت ولسوالی حصارک ننگرهار نیز گزارشات زد و نقیز داده می شود. شماری از کارشناسان امنیتی می گویند که افغانستان در یک جنگ گسترده نا اعلام شده با استخبارات منطقه مواجه است و در چنین حالت سقوط موقت برخی ولسوالی ها حیران کننده نخواهد بود. عبدالباری عارض یکی از این کارشناسان:
در قدمه اول باید قوای هوایی تجهیز شود و در قدم دوم یقینا که هماهنگی سه قوای امنیتی کشور که عبارت از وزارت دفاع و وزارت داخله و امنیت ملی است دیگه هم ضرورت است که باید هماهنگی بیشتر و بیشتر شود.
آقای بارز یکی دیگر از دلایل ادامه جنگ در افغانستان را دست دروزی های برخی از مقامات محلی و زورمندان عنوان کرده میگوید که باید از کار آنان جلوگیری شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر عملیات نیروهای امنیتی افغان در برخی ولسوالی های 13 ولایت افغانستان به شمول ننگرهار، کندوز، بدخشان، نورستان و تخار ادامه دارد و سعی می شود تا مخالفان مسلح دولت در این ولایات سرکوب شوند.
در گزارش همکارم آرزو غیاثی شنیدیم که وزارت دفاع افغانستان گفته برای تصرف دوباره ولسوالی خانابات ولایت کندوز تدابیر جدی را اتخاذ کردند. خب در این حال امروز مقامات و مسئولان محلی ولایت کندوز هم اصل امروز کنفرانس داشتن و در رابطه با وضعیت کندوز و چگونگی عملیات ها گفتنی های داشتن که با خبرنگاران مطرح کردن. همین اکنون همکار ما حجمل آریان از ولایت کندوز با ما در خط تلفن است و جزئیات تازه را در مورد وضعیت کندوز و این کنفرانس خبری از اونها میپرسیم. آقای آریان سلام، بفرمایید در رابطه با جزئیات تازه در مورد گفتنی های مقامات امنیتی ولایت کندوز بگویند و همچنان در مورد وضعیت ولایت کندوز به شنونده ها معلومات بدین.
سلام با شما جناب افغانزاده و با شنونده های رادیو آزادی. امروز اولی 4 بجه مقامات ولایت کندوز در یک کنفرانس مشترک حضور یافتند. هدف از راندازی کنفرانسی بود که تا در مورد وضعیت جاری ولایت کندوز و بخصوص ولسوالی خانوات جزئیات بدهند. ولی کندوز در نخست گفت که از ولسوالی خانوات نیروهای دولتی به اساس یک پلان نظامی خدمشنی تمتیکی نمودن و گفت که اما کنون نظامیان نظامیان نیروهای مشترک افغان در ولایت کندوز بالا یک پلان وسیع عملیت نظامی کار میکنن که تا این ولسوالی دوباره از حضور طالبان مسلط تفسیم و پاکسازی نمایند. در این وقت محمد قسیم جنگلباغ قماندان امنی ولایت کندوز دلیل سقوط ولسوالی خانوات را موجودیت بیش از حد افراد مسلح غیر مسئول عنوان کرد و گفت که در سقوط ولسوالی خانوات افراد غیر مسئول با طالبان مسلح همکاری کردند. وای همچنان تاکید ورزید که بزرگترین فرصت این ولسوالی را از حضور طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی می نمایند و باید یادآور شد که از مدت 4 روز می شود که در قسمت شمال ولایت کندوز در فاصله 1.5 کیلومتری مرکز کندوز در منطقه پولیالچین میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح درگیری شدید جریان دارد که از اثر این درگیری لاینهای برق قطع گردیده و مدت 4 روز می شود که شهر کندوز از تأمین برق محروم است و همچنان جریان آب هم قطع شده و مردم با انواع مشکلات مواجه هستند و همچنان سقوط ولسوالی خانوات تاثیر منفی را برای باشندگان ولایت کندوز گذاشته که نسبت به روزهای گذشته امروز شهر خیلی خالی بود، گشتگذار مردم هم خیلی تند بود و مردم از وضعیت این ولایت خیلی نگران هستند.
بسیار زیاد تشکر همکار ما حجمل آریان از ولایت کندوز در رابطه با وضعیت امنیتی و سخنرانی مقامات امنیتی ولایت کندوز معلومات میداد.
از 7 تا 7 روز هفته رادیو آزادی.
شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 هستین. آگاهان نظامی افغان میگن که استفاده از سیاره‌های بمب‌افکن نوع B-52 با وضعیت امنیتی فعلی در افغانستان مؤثر نه، بلکه سبب تقویت مخالفان مسلح دولت خواهد شد. همکارم طبیعی مغگر در مورد جزئیات دارد.
پس از اعلام استفاده مجدد از سیارات نوع B-52 از سوی قوای هوایی ایالات متحده در افغانستان، آگاهان نظامی افغان به این باورند که در حال حاضر نیاز به استفاده از این سیاره‌ها در این کشور نیست. عتیق الله امرخیل یکی از این آگاهان روز شنبه بر رادیو آزادی گفت مراکز طالبان مسلح و یا سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان تا حدی نیست که برای از بین بردن آن به حملات تهرات بم افکن بی 52 نیاز باشد.
درگیری در حال حاضر چریکی بوده و استفاده چنین تیاره استراتژیک برای 2 تا 5 نفر بیمانه است. اما اگر برای تضعیف مورال مخالفان مسلح باشد، بحث جای دیگری است. اما این تیاره ها چون برای اهداف بزرگ طرح شده است، در وضعیت کنونی نتیجه نمی دهد.
آقای امرخیل می گوید که استفاده از همچو تیارات که تنها برای از بین بردن اهداف بزرگ طرح شده، از افراد ملکی قربانی می گیرد و این کار سبب نارضایتی مردم از حکومت می شود. اخیراً جنرال دیوید گولدفن رئیس ارکان قوای هوایی آمریکا گفته است که تیاره های بم افکن نوی B-52 را باری دیگر وارد حملات هوایی در جنگ افغانستان می کنند. تیاره های بم افکن B-52 پیش از این در حملات قوای نظامی ائتلاف بر رهبری آمریکا در سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی نقش مهم را بازی کرده است. B-52 یکی از قوی ترین تیاره‌های نو بوئینگ جنگی آمریکایی می باشد که توانایی حمل 32 هزار کیلوگرم بم را تا فاصله 14 هزار کیلومتر در یک پرواز دارد. در این حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید اگر تیاره‌های B-52 به هدف سرکوب مخالفان مسلح در افغانستان بار دیگر مورد استفاده قرار گیرد، در قسمت تعیین هدف و گفته وی هماهنگی لازم باید صورت گیرد.
کچری B-52 الوتکه هم وی
اگر تیاره های B-52 هم باشد، مانند سایر قوای هوایی هدفان در هماهنگی با ما تعیین شده و عملیات انجام خواهد شد.
وزارت دفاع افغانستان در مورد زمان استفاده از این تیاره ها چیز نمی گوید، اما تاکید می ورزد که هدف این تیاره ها از بین بردن مراکز مخالفان مسلح دولت در مناطق دوردست و در کوه ها خواهد بود.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگه که در یک ماه گذشته 35 تاجر در کابل و 4 ولایت کشور اختطاف شدند. معاون این اتاق میگوید در یک هفته گذشته 2000 سرمایه گذار و تجار این کشور را به علت عدم مسئولیت جواز فعالیت تجارتیشان را به حکومت سپردند. از سوی دیگر شماره سرمایه داران افغان تاکید میکنند که با ادامه چنین وضعیت مجبورند سرمایه هایشان را به بیرون از این کشور انتقال دهند. نظیفه محبوبی او گزارش در مورد دارد.
افزایش موارد اختطاف سرمایه گذاران و تجار بر علاوه این که سبب فرار سرمایه ها از افغانستان شده، موزل است که اتاق تجارت و صنایع این کشور را نیز نگران ساخته است. خانجان الکوزی معاون این اتاق روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در یک ماه گذشته 35 تاجر و سرمایه گذار در افغانستان ربوده شدند و این رقم به گفته وی در مقایسه با سالهای گذشته بی پیشینه بوده است. کابل، ننگرهار، کندز و بلخ بلاییات هستند که در چند روز اخیر به گفته آقای علاکوزی شاهد 25 رویداد اختطاف سرمایه گذار و یا اعضای خانواده های آنان بوده است.
تقریبا در یک ماه گذشته 35 نفر اختطاف شده و یا پولیشان گرفته شده. بسیار یک جدی چالش هستند و تاجر بسیار و خطا ساخته و باعث کاهش سرمایه گذاری میشه. از این جمله تقریبا از 3 شهزاده و از 5 نفر خراب ما پولیشان گرفته شده. این مسئله را ما به وزارت داخله هم در میان گذاشتیم، دستاوردهای دارند. اما مشکل ما این هستند که اینمی اشخاص و افراد که دستگیر میشه پس رها میشه. جنان تشویش مالی است. امیدوار هستیم که مشکل حل شود.
خانجان الکوزی میگوید هفته گذشته حدود 2000 تاجر و سرمایه گذار تنها در کابل جواز فعالیت هایشان را به علت عدم مسئولیت خانواده هایشان به حکومت افغانستان سپردند. او میگوید از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی افزایش ناامنی ها و بهره گیری ربایندگان و گروه های مافیایی از اوضاع بد امنیتی سرمایه های هنگفتی از این کشور بیرون شده و ادامه این وضعیت برای آینده اقتصادی افغانستان بحران آفرین است. در این میان عبدالجبار صافی یکی از این سرمایه گذاران و معاون اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید بدهای حکومت از بهر تامین امنیت جان سرمایه گذاران تنها یک شعار بوده.
یک سرمایه دار باید امنیت فیزیکی و امنیت سرمایهشان باید و مشکل نداشته باشند. شما هیچ وقتی سرازی کار نشده و مردم است که سرمایه خود میگیره و فرار میکنه از افغانستان و میبره در هند و زیاد مردم ترکیه و دبی اموجا سرمایه گذاری میکنه.
وزارت داخلی افغانستان در مورد نگرانی و خواستهای اتاق تجارت و صنایع افغانستان و شماری از تجاران افغان پاسخ نداد. اما امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی، تامین امنیت جان شهروندان و خصوص سرمایه گذاران کشور را از اولویت و رسالت حکومت میگوید.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که برای برگشت تدریجی و با عزت افغانها از پاکستان کار میکند. در همین حال شماره از عودت کنندگان میگن دیگر امید بر زندگی بهتر در پاکستان را ندارند. نورالله شایان در مورد گزارش میدهد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که چند کمیته برای حل کردن مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان کار میکند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت بر رادیو آزادی گفت هرچند حکومت افغانستان از بازگشت با عزت مهاجرین افغان از پاکستان استقبال میکند، اما تلاش دارند تا با متبقی افغانهای مهاجر در آن کشور رفتار خوب صورت گیرد. و این میگوید که پاکستان نیز در این زمینه نرمش نشان داده است.
مجموع که در افغان کډوالو د سوزو د حواری په برخه کې حلی زل روان دي هم
در مجموع تلاش ها برای حل مشکلات مهاجرین افغان زیاد شده. به سطح دیپلماتیک و با راه اندازی نشست های جداگانه و ایجاد کمیته های فرعی، نماینده سفارت اتشای ما و نماینده های پلیس نیز در یک کمیته کار میکنند و اکنون گزارش های وجود دارد که پاکستان نیز در این زمینه نرمش نشان داده است.
نسبتا پاکستان په دې برخه کې نرمه خودل.
آقای میاخیل میگوید شمار از مهاجرین افغان تحت نام جرگه متشکل از افغانهای مهاجر در پاکستان به هدف دیدار با رئیس جمهور به کابل میآیند تا مشکلات و خواستهایشان را با وی شریک کنند. فشارها بالای مهاجرین افغان و افزایش در عودت آنان از پاکستان زمان بیشتر شد که نظامیان افغان و پاکستانی در ماه سرطان در منطقه سرحدی تورخم با هم درگیر شدند. پاکستان به خاطر بررسی مشکلات مهاجرین افغان به تازگی هیئت را بر ریاست رستمشاه مومند سفیر از بقیه آن کشور در کابل گماشته است. در کنار آن وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا و عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف نیز با نمایندگان مهاجرین افغان در پاکستان دیدار کرده و از پلیس آن کشور خواسته است تا به آزار وضعیت مهاجرین افغان نقطه پایان گذارند. در همین حال شمار از افغانهایی که از پاکستان تازه به این کشور برگشتند میگویند که افغانها دیگر نمیتوانند در پاکستان زندگی آرام داشته باشند. محیب الله پیمان در این مورد به رادیو آزادی گفت
نور حال تستوگن و حال تعدیدوی اوسیدل
زندگی در آنجا و کاروبار و همه چیز با مشکل روبرو است. افغان ها از طرف مردم و دولت پاکستان به تنگ آمدند.
نور التستوگن دیدی لپاره مشکل ده.
عدیل افغان مهاجر که از پاکستان به کابل آمده میگوید حکومت باید برای مهاجرین افغان شرایط بهتر زندگی را در افغانستان مساعد کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از بجا شدگان داخلی میگویند که به کمک های بیدرنگ حکومت نیاز دارند. در این حال حکومت افغانستان از کم توجهی جامعه جهانی در برابر بجا شدگان داخلی در افغانستان سخن زده و خواستار کمک های بیشتر به این بجا شدگان شده است. باز هم نظیفه محبوبی در مورد جزئیات دارد.
شماری از بیجا شدگان داخلی که به علت افزایش نبردها و رویدادهای طبیعی از یک منطقه به منطقه دیگر پناه گزین شدند، از حکومت و جامعه جهانی خواستار کمک‌های بیدرنگ به خاطر بازگشت به خانه‌هایشانند. شماری از این بیجا شدگان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از روی مجبوریت نمی‌توانند به خانه‌هایشان بازگردند و در حال حاضر با چالش‌های جدی روبرواند. عبدالعزیز یکی از باشندگان نادعلی که از بحر ناامنی ها به شهر لشکرگاه پناه گزین شده است میگوید
باشندگان منطقه چای انجیر که به اینجا آمدن نمیتوانند بروند و وسایل اولیه خانهشان را بیاورند و در اینجا نیز کسی با آنان کمک نمی کند. خواست ما از دولت همین است که ما را در بازگشت به خانه ها و منطقه ما کمک کند.
از سوی دیگر محمد علم یکی از باشندگان ولایت سرپل که به علت رویدادهای طبیعی خانه و کاشانه اش را رها کرده و با خانواده اش در ولایت بلخ پناه برده است میگوید تنها یک بار با وی کمک صورت گرفته و با گذشت یک سال دولت اصلا به وضعیت آنان توجه نکرده است.
بیچاره و میت در بدر غریب بیچاره دینا کمی تو میتونی همون سال یک سال کمک کنه و دیگه کمک کنه که دما کش نکرده.
افزایش بیجا شدگان داخلی در افغانستان افغانستان سازمان ملل را نیز نگران ساخته است، چنان که راشد خلیکوف معاون سرمنشی سازمان ملل برای کشورهای آسیایی در آخرین سفرش به افغانستان گفته است تنها در جریان سال روان میلادی حدود 200 هزار افغان از خانه ها و مناطقشان بیجا شدند. او گفته است با توجه به این رقم شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان به 1.2 میلیون تن رسیده است. با این همه وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان میگوید بودجه کافی به خاطر کمک رسانی به این بیجا شدگان در اختیار ندارد و تنها نقش هماهنگ کننده را به خاطر کمک رسانی برای آنان دارد. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی کمک رسانی به بیجا شدگان داخلی را در این کشور وابسته و نیازمند حمایت جامعه جهانی میداند.
برای بازگشت بیجا شدگان داخلی که سالها را در دیگر مناطق گذراندند نیاز است تا دولت افغانستان رول رهبری کننده را اجرا کند و هم مانند ما یک اداره است که برای عملی شدن برنامه ها کار می کند تا در بازگشت بیجا شدگان سودمند تمام شود.
با آنکه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از تلاش‌ها برای زمینه‌سازی کمک رسانی به بیجا شدگان داخلی سخن می‌زند، اما می‌گوید درگیری‌ها در این کشور حتی شمارش دقیق بیجا شدگان داخلی و روند کمک رسانی برای آنان را با چالش روبرو ساخته است. مسئولان این وزارت تاکید می‌ورزند که اگر به بیجا شدگان داخلی توجه نشود، در آن صورت این کشور با بحران بشری روبرو خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی بودین. مجله خبری شامگاهی امروز رادیو آزادی در اینجا به پایان رسید. شما را تا فردا که باز هم در خدمت قرار میگیریم به خداوند یکتا می‌سپاریم. در ادامه با برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.